د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره يم. السلام علیکم. په تخنیکی چارو کې د آصف حبیبی د مرستې منندویم. د خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنوی په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت د قومندان څرګندونې د طالبانو د پوځي قوت او له اسلامي حزب سره د روحي جوړې پاړه خبرو. خو لومړی خبرونه حدیث پر دې سوروي.
السلام علیکم. ستړي مشه په سر کې هم د څو مهم خبرونو سره ټکی ولس مشر محمد اشرف غنی بنن ماخام د بیلابیلو موضوعاتو په اړه د مشرانو جرګې له غړو سره خبرې وکړي. په افغانستان کې لوړ پوړی امریکایي جنرال وی افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره ځای پر ځای شوي درېدلي حالت ته رسېدلي دي او د پاکستان او روسیې ګډ پوځي تمرینات نن پیلېږي. د پاکستان د پوځ وین جنرال عاصم بجوا په ټویټر کې لیکلي چې دا تمرینات به د اکتوبر 13 دوام وکړي. دا هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی بنن ماخام د بیلابیلو موضوعاتو په اړه د مشرانو جرګې له غړو سره خبرې وکړي. د ولسمشر د وین مرستیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به د مشرانو جرګې له غړو سره د سولې د بروکسل ناستې لپاره د افغان حکومت د امادګیو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي.
رئیس جمهور در بخش‌های مختلف با اینا معلومات را شریک میکنه، در مسائل امنیتی، مسائل آمادگی برای بروکسل، بحث صلح، بحث انتخابات و سایر برنامه‌های حکومت در بخش‌های بازسازی و برنامه‌های کاریابی داره.
ښاغلی مرتضوی وایي چې د مشرانو جرګې له غړو سره د ولسمشر ناسته د هغو ناستو په دوام کېږي چې د لویو مسایلو په اړه د ټولنې له بېلابېلو قشرونو سره ګوري او سلا مشورې ورسره کوي. په افغانستان کې لوړ پوړی امریکایي جنرال وایي افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره ځای پر ځای درېدلي حالت ته رسېدلي دي او د هغوی د پرمختګ مخه یې ډپ کړې ده. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د اوړي د جګړې په فصل کې ځایي امنیتي ځواکونو په کندوز کې د طالبانو د هغو هڅو مخه ونیوله چې غوښتلې دا ولایت ونیسي. همدارنګه په هلمند، کندهار او روزګان کې هم د طالبانو پرمختګ مخانی ولیدا. جنرال نیکلسن بل لور ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د افغان چارواکو د سولې موافقه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لور ته یو مهم ګام بللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې په ورځ د هیواد په لسو ولایتونو کې ولس پوځي عملیات ترسره کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
نه یوازې په روزګان کې مونږ خبریالیتوبونه لرو، بلکې په شاوخوا ولایتونو لکه هلمند، غور، کندهار، زابل او غزنی کې هم عملیات روان دي.
ښاغلی راتمنش د دې عملیاتو د دقیقو سیمو او مرګ ژوبلې په اړه جزئیات ورنه کړل. وروستۍ کورنۍ خبر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنګلادیش له ملي ټیم سره درې ورځنۍ لوبې کوي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل
درې ورځنۍ سیریز یعنی ون ډے سیریز به لومړۍ سیالي پیل کیږي په 28 تاریخ باندې. به دوه سیالي وي، در روان کال په لومړۍ تاریخ باندې به درېمه سیالي وي. دا انټرنیشنل او ډی آی سیریز دی.
دویمه لوبه د چهارشنبه په ورځ او درېمه یوه د راتلونکي شنبه په ورځ ده او درې سره به په مرکز ډاکا کې ترسره شي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان او روسیې ګډ پوځي تمرینات نن پیلېږي. د پاکستان د پوځ وین جنرال عاصم بجوا په ټویټر کې لیکلي دي چې دا تمرینات به د اکتوبر 13 دوام وکړي. تر دې مخکې روسیې خبر ورکړی و چې د دوی اویا سرتیري پاکستان ته رسېدلي دي. دا پوځي تمرینات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو اړیکې په سیمه کې د پاکستان له سیال هند سره تودې شوې دي. پاکستان په 2014 کال کې له روسیې سره د پوځي همکاریو تړون لاسلیک کړ. د پاکستان د پوځي چارو څېړونکي حسین عسکری فرانس پریس اژانس ته وویل چې دا تمرینات د دې څرګندوی کوي چې روسیه غواړي په جنوبي آسیا کې خپل اغېز پراخ کړي او ښکاره ده چې دا مسله د واشنگټن او نوې دلی له اړیکو سره ارتباط لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما هغه تر حرکت کړی چې لمخې د 2020 کال د سپتمبر دی ولسمه نیټې د قربانیانو کورنۍ کولای شي د سعودي عربستان حکومت محکمې ته راکاږي. ولسمشر اوباما ویلي دا به د امریکا ملي امنیت ته زیان ورسوي. اوباما د جمعې په ورځ د کانګرس د تصویب شوې طرح رد کړه چې له دې سره خایي له کانګرس سره د اوباما مخالفت د دواړو لوریو ترمنځ یو ټکر رامنځته کړي. ولسمشر باراک اوباما په یوې اعلامیه کې د دې بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواخوږي ښودلې. خو د دې طرحې په اړه ویلي د دې په نتیجه کې کیدای شي چې امریکایي چارواکي د امریکایي وسلو او پوځي وسایلو د بهرنیو ترلاسه کوونکو د اعمالو لپاره له حقوقي قضیو سره مخامخ شي. همدارنګه د ولسمشر باراک اوباما په وینا دا طرحه له بهرنیو حکومتونو سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه او نورو مسلو کې د امریکا همکاري زیانمنولی شي. له هغو 19 کسانو څخه چې په امریکا کې د سپتمبر د 12 نیټې بریدونه وکړل 15 یې د سعودي عربستان وو. د رابرسېره شو پټو اسناد له مخې د امریکا استخباراتي ادارې داسې شک لري چې برید کوونکي خایي د سعودي له حکومت سره اړیکې ولري. د سعودي عربستان حکومت له دغو برید کوونکو سره هر راز اړیکې لرل رد کړي دي. د کوسوو یو تن د 1300 امریکایي حکومتي او پوځي چارواکو د شخصي معلوماتو د حق کولو او د اسلامي دولت وسلواله ډلې ته د سوالو په خاطر په شل کاله بند محکوم شوی دی. د امریکا عدلي وزارت د جمعې په ورځ ویل اردت فریزي په 2015 کال کې په ماليزیا کې نیول شوی او د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل شوی و. د وزارت ویلي چې شل کلن فریزي د جون په میاشت کې د ویرجینیا یوې فدرالي محکمې مجرم وپیژنده. د محکمې اسناد وایي فریزي د امریکا د یوه آنلاین پلورنځي د کمپیوټرونو سرور تیر کال هک کړی او له هغې د 1400 امریکایي حکومتي او پوځي چارواکو معلومات غلا کړي. نوموړي بیا دا لیست د جنید حسین په نوم یو برطانوي هکر ته ورکړی چې هغه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې غړی او د بریدونو تنظیمونکی و. د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادی ایران تورن کړی چې د حوثی اغیانو په ملاتړ د دې هیواد د خونړي کړکېچ د سوله ییز هواري مخه نیولې ده. منصور هادی د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل موږ به یمن د ایران له منګولو وباسو او موږ به د خپلې خاورې په هره لویشت د یمن بیرغ ورپوو. د یمن په روانه خونړۍ جګړه کې حوثی اغیان چې ایران یې ملاتړ کوي د عبدالرب منصور هادی د حکومت ځواکونو خلاف جنګېږي. له منصور سره تر ډېره سعودي عربستان مرسته کوي. په یمن کې له القاعده سره تړلې وسلوال بیا د دواړو خواوو خلاف جنګېږي. له هغې راهیسې چې د هادی د حکومت ځواکونو له حوثی اغیانو څخه د هیواد د بیرته نیولو پوځي کمپاین پیل کړی، تر شپږو زرو زیات کسان چې ډیری یې ملکیان دي په دې هیواد کې وژل شوي دي. د یمن د کړکېچ د هواري لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ خبرې اترې تیره میاشت له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسېدې او په دې هیواد کې د اپریل د میاشتې اوربند هم مات شو. خبرونه همدومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان له اسلامي حزب سره د سولې تړون یو مهم ګام ګڼي. په دې خبرونه کې مو دا مسله هم له څېړونکو سره شریکه کړې چې تر دې روغې جوړې وروسته به اوس د اسلامي حزب خورې ورې ډلې پر ګلبدین حکمتیار راغونډې شي که نه. په روزګان کې دوه چارواکي له کارونو ګوښه شول. په کوټه کې د پښتنو کلتوري ورځ اول منځل شوه.
هغه کلتورونه ژوندي پاتې دي او د نړۍ پر مخ هغه خپل پیژندګلوي لري چې هغوی ژبه ژوندي ساتلې ده.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
کوم کسان چې ناامیدي احساس کوي او هر وخت وایي چې ژوند نه خوند نشم اخیستی، دا کسان معمولا دا امکان ورته پدې کې شته چې هغه ځانوژنه وکړي.
په افغانستان کې لوړ پوړی امریکایي قومندان وایي د افغانستان 10% نفوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. جنرال جان نیکلسن پرون په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې وی خبري غونډې ته دا خبره هم وکړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې تړون یو مهم ګام دی. نوموړي د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل د اجمل اند پوراپور کې.
په افغانستان کې لوړپوړی امریکایي جنرال وایي افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره یو ځای پر ځای درېدلي حالت ته رسېدلي او د هغوی د پرمختګ مخه یې ډب کړي. جنرال جان نیکلسن په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل د اوړي د جګړې په فصل کې ځایي امنیتي ځواکونو په کندوز کې د طالبانو د هغو هڅو مخه ونیوله چې غوښتلې دا ولایت ونیسي. همدارنګه یې په هلمند، کندهار او اروزګان کې هم د طالبانو د پرمختګ مخه ډب کړه. د جنرال نیکلسن په وینا افغان ځواکونه دا مهال د افغانستان له 15% څخه تر 20% پورې نفوس باندې پراخ اغېز لري او طالبان یوازې په 10% نفوس کنټرول لري چې هغه هم په لرې پرتو سیمو کې دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن په وینا د 20% نفوسو په سیمه کې د افغان حکومت د ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شخړې روانې دي. نوموړي وویل راتلونکی کال به د امریکا په مشرۍ ائتلاف له افغان ځواکونو سره کار وکړي چې خپل کنټرول هغه سیمو ته پراخ کړي چې اوس پرې طالبان واکمن دي. نوموړي چې د جمعې په ورځ یې په پینټاګون کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل په افغانستان کې تر 1400 پورې د داعش وسلوال هم شته چې تر ډیره د دې هیواد په ختیځ کې فعالیت کوي. د جنرال نیکلسن په وینا په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې مشران په افغانستان کې د وسلوالو ته پیسې د کومندې او کنټرول رهبری او ارتباطي ملاتړ برابروي. خو جنرال جان نیکلسن وویل افغان او امریکایي ځواکونو د دې ډلې خلاف پرله پسې پوځي عملیات کړي چې د دوی ګڼ مشران او غړي پکې ووژل شول. دا نوموړي په وینا اوس د داعش ډله هومره ډیره سیمه په واک کې نه لري چې پوخا ورسره او یوازې په څو ولسوالیو کې فعالیت لري. جنرال جان نیکلسن همدارنګه زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د لوړې مرګ ژوبلې په اړه اندېښمن دی چې د ده په وینا ډېرې په وړو پوستو کې دي چیرې چې دا ځواکونه ښه روزل شوي نه دي او ښه مجهز هم نه دي. په افغانستان کې د لوړپوړي امریکایي چارواکي وویل له افغان مشرانو سره د جګړیزو تکتیکونو په بدلولو کار کوي څو د افغان ځواکونو مرګ ژوبله کمه شي. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ قمندان جنرال جان نیکلسن همدارنګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې تړون په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په لور هڅونکې ګامو والا ویل دا تړون له یوې داسې ډلې سره دی چې تر ډیره له هیواده بهر استوګن دي. د جنرال نیکلسن په وینا له افغان حکومت سره د سولې تر موافقې وروسته به بالاخره دا ډله د افغانستان په ټولنه کې ورګډه شي. جان نیکلسن زیاته کړه دا په افغانستان کې د کړکیچ د هواري لپاره یو له ډیرو مهمو ګامونو څخه دی چې موږ یې ګورو. افغان چارواکو د پنځشنبه په ورځ د حزب اسلامي له هیئت سره په کابل کې د سولې و موافقه لاسلیک کړه.
په راپور کې مو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت د قمندان جنرال جان نیکلسن څرګندونې اورېدې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې د موافقتنامې هرکلی وکړ. کابل ورځپاڼو هم د دې موافقتنامې په اړه نن بېلابېلې مقالې خپرې کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته نسیم شفق کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې پر تفاهم لیک او نتایجو یې مطالب او تبصرې خپرې کړې دي. ویسا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې د توافقاتو لاسلیک خو ویلي دي چې لا هم زموږ د سیاسي بلوغ د آزمایښت شیبې پاتې دي. په سرمقاله کې راغلي چې دا یو ښه اقدام او خلک یې هرکلی کوي، خو سرمقاله لیکونکي هیله کړي چې دواړه خواوې د خپلو توافقاتو د عملي کولو په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې نورې وسلوالې ډلې هم باید سولې ته مخه کړي او د یو مناسب میکانیزم پر اساس له حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. چراغ ورځپاڼې هم د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې په تفاهم نامې لیکنه خپره کړې او ویلي دي چې ملګري ملتونه دي د حزب اسلامي پر مشر او رهبرۍ تعزیرات لري کړي. په دې اړه په یو جلا مطلب کې راغلي چې له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامې لاسلیک کول نورو وسلوالو مخالفانو ته د سولې سرګند پیغام رسوي. په مطلب کې د ارګمانۍ د اعلامیې له مخې راغلي چې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک شو او نورو وسلوالو مخالفینو ته هم د خبرو اترو ور پرانستی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپل نننۍ غڼه کې له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک موضوع ته ډېر مطالب ځانګړي کړي دي. د دې ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکل شوی چې د ولسمشر غنی او ښاغلي حکمتیار په هڅو بین الافغاني مذاکرات نتیجې ته ورسېدل. په مطلب کې د حزب اسلامي د سولې د مرکچی پلاوی د مشر محمد امین کریم له قوله ویل شوی چې د نظام لاتړ د هیواد دفاع او د خلکو د خدمت په لاره کې هر ډول قربانۍ ته چمتو دي او د سولې د هوکړه لیک له نافذېدو سره به ګلبدین حکمتیار هم کابل ته راشي. دی ورسپانې خپل سرمقاله هم د سولې موضوع ته ځانګړې کړې او ویلي دي چې وسلوال طالبان دي هم د حزب اسلامي پر لاره روان شي. سرخط ورسپانې هم په یو مطلب کې لیکلي چې بین الافغاني مذاکرات بریالي شول. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر غني د حزب اسلامي له مرکچي پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې د سولې تفاهم لیک د ملي ګټو لپاره دی او هیله ده چې ښاغلی حکمتیار هم ژر کابل ته راشي. په مطلب کې د ښاغلي غني له قوله راغلي چې افغان حکومت سولې ته ژمن دی او په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅو مخ نه اړوي. او ملي ارمان ورسپانې په خپله سرمقاله کې پوښتلي چې د حزب اسلامي تعامل به د نظام له تمامیت غوښتونکو سره څنګه وي. په سرمقاله کې راغلي که حزب اسلامي امتیاز غوښتنه ونه کړي په قومي ائتلافونو کې شامل نشي او له مدني او متعارفو لارو خپل سیاسي فعالیتونه پر مخ بوزي نو ښایي چې خلک تیر هیر کړي او دا حزب په ښه او منظم ډول فعالیت ولري.
په یوې خبرتیا پسې بیا هم د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د روغې جوړې په اړه مطلب لرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې توافقنامه د پنجشنبې په ورځ لاسلیک شوه. د دې ګوند خواره واره غړي به اوس پر حکمتیار راغونډ شي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په 1979 میلادي کال کې تاسیس شو او د جهاد په کلونو کې د مجاهدینو مهم حزب بلل کېده. په وروستي څو کلونو کې د دې حزب یو شمېر بانفوزه غړي له دې حزب ووتل او د خپلو فعالیتونو لپاره نوې ډلې جوړې کړې چې مهمې د وحیدالله سباون او عبدالهادي ارغندیوال حزبي څانګې وې. اوس دا پوښتنه کېږي چې آیا د حزب اسلامي بېلې شوې څانګې به بیرته د حزب اسلامي په یوه واحد چوکاټ کې شامل شي او که نه. د سیاسي چارو پوه احمد سعیدی په اړه وایي
گروهایی که از حزب اسلامی آقای حکمتیار جدا شدن اگر
دوی کوم سانگی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامی څخه جلا شوی که ګټي خوندي وي پرته له شکه به بیرته له همدغه حزب سره یوځای شي. د سیاسي چارو بل پوه کبیر رنجبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ګلبدین حکمتیار له راتګ سره به د یاد حزب بېلې شوې څانګې بیرته د حکمتیار تر مشرۍ لاندې په یوه حزب کې راټولې او د حکمتیار ملاتړې بشي.
اوس چې خپله ښاغلی حکمتیار غواړي چې افغانستان ته راسي زه فکر کوم چې دغه ډلې خپلې به ټول د حکمتیار تر چتر لاندې متحد شي او که کومه ډله استثنایي ډول باندې باندې پاتې شي له دغه یوځای کېدلو نه هغه تجدیدېږي او هغه له منځه ځي.
ښاغلی رنجبر وایي حزب اسلامي اوس مهال کومه نظامي څانګه نه لري او که بېلې شوې څانګې ورسره یوځای نه شي حزب اسلامي به د سیاست له صحنې ووځي ځکه چې ډېری منصوبین یې په حکومت کې فعالیت کوي او ځینې غلي دي. حزب اسلامي په افغانستان کې د داود خان له حکومت نیولې بیا د شوروي پلوه حکومت د مجاهدینو د طالبانو او ورپسې د حامد کرزي له حکومتونو سره په مسلسله توګه مخالفت کړی او پر ضد جنګېدلی دی. کله کله یې له ځینو حکومتونو سره بې نتیجې مذاکرات هم شوي دي. په 1391 لمریز کال کې د کمونیستي حکومت له ړنګېدو وروسته د دې حزب ځواکونو د کابل ښار ځینې برخې نیولې هم وې. کله چې برهان الدین ربانی له شپږو میاشتو حکومت وروسته د واک پرېښودلو ته حاضر نه شو د ځینو جهادي تنظیمونو او په تېره د حزب اسلامي له مخالفت سره مخ شو. په دې وخت کې حزب اسلامي خپل ځواکونه په چهاراسیاب ولسوالۍ کې ځای پر ځای او د برهان الدین ربانی د حکومت پر ضد یې جګړه پیل کړه. حزب اسلامي د طالبانو د واکمنۍ له پرزیدو وروسته د حامد کرزي حکومت په رسمیت ونه پیژاند او د حکومت او بهرنیو ځواکونو پر ضد یې جګړه جاري وساتله. پخوانی مجاهد نظر محمد مطمئن په کورنیو جنګونو کې د حزب اسلامي د ونډې په اړه وایي
د افغانستان په کورنۍ جګړه کې ټول هغه شکیل جهاتونه چې دلته پکې جګړې کړې دي یو ډول مسؤلیت لري د حزب اسلامي او جمعیت او شورای نظار په ګډون.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په 1393 لمریز کال کې تصمیم ونیو چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې برخه ولري. په دې انتخاباتو کې دغه حزب د قطب الدین هلال چې یو وخت د حزب اسلامي مرستیال و ملاتړ وکړ. دا چې حزب اسلامي به د سولې له پروسې سره له یو ځای کېدو وروسته کوم اهداف غوره کړي، دا به د وخت په تېرېدو سره څرګند شي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت خپل هیواد ته له بهره د افغان کډوالو د راستنیدو د بهیر د چټکېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل له احمد تکل سره په مرکه کې همداراز وویل چې له راستنیدونکو کډوالو سره د حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا هم هیواد ته د راتلو او هم په هیواد کې دننه د ځای پر ځای کېدو پر مهال مرسته کیږي. ښاغلی میاخیل د مرکې په پیل کې د راستنیدونکو کډوالو د ورځنۍ شمیرې په اړه معلومات ورکړل.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنیدنې لړۍ په دې وروستیو کې چټکه شوې. هر ورځ په اوسط ډول 4000 کسان له پاکستان څخه هیواد ته راستنېږي او ښایي دغه کچه نوره هم لوړه شي په دغه لاندې ورځو کې، ځکه له اسلامي سره د سولې تړون کېدای شي د دې لامل شي چې دا د راستنېدنې کچه نوره هم لوړه شي. نو د کال له پیل څخه تر سپتمبر میاشتې پورې 2015 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي چې په دې کې هم هغه افغانان شامل دي چې هغوی اسناد درلود او هم بې اسناده کډوال.
دا هم له ایران او له پاکستان دي او که یوازې دا د پاکستان شمیره ده؟
نه، یوازې د پاکستان شمیره مې تاسو ته وړاندې کړه. له ایران څخه هم هر ورځ شاوخوا 1500 کسان هیواد ته راستنېږي، یعنی په مجموع کې له پاکستان او ایران څخه په اوسط ډول 6000 یا له 6000 څخه ډېر کسان هر ورځ هیواد ته راستنېږي.
د دې کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره ترتیبات څنګه دي؟ آیا د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت لخوا د دوی لپاره خاص پروګرامونه د دوی د ځای پر ځای کولو لپاره شته؟
کله چې د راستنیدنی کچه لوړه شوه، نو ولسمشر هغه خپل وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارله تر څو د دوی راتګ ته باید پوره چمتووالی ونیول شي. له همدې امله د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو سره په ګډه یو پلان جوړ کړی. دغه پلان دوه برخې لري. لومړی دوی سره عاجل مرستې دي، بیا له عاجل مرستې وروسته د دوی یا د اسکان یا ځای پر ځای کولو یا دوی ته د سرپنا د زمینې د برابرولو مسله ده. کله چې زموږ هیوادوال هیواد ته راستنېږي، د دوی اسناد په جلا جلا ډول د ځمکو د ویش د کمیسیونونو لخوا د ولسمشر د 104 د فرمان په اساس کېدل کېږي.
میاخیل صاحب، د دغو شهرکونو بشپړول او په دې کې د ودانیو جوړول خو به وخت اخلي.
تمام دا د سرپناه ستونزه شته، دا منو، خو د دې ترڅنګ چې دغه کمیسیون جوړ شوی او دا شهرکونه جوړیږي، مخکې هم په یو شمېر ولایتونو کې د مهاجرینو لپاره شهرکونه ځانګړي شوي. دوی کولای شي چې خپل اسناد دلته وړاندې کړي او په ولایتونو کې د ځمکو د ویش د کمیسیونونو لخوا د دې اسناد څېړل کېږي. نو ولسمشر سپارښتنه کړې چې د دوی د سرپناه ستونزه باید حل شي. له همدې امله موږ د پلازمېنې زون د انکشافي ادارې سره یو تړون هم لاسلیک کړ. دغه څو ورځې وړاندې د ولسمشر په حضور کې چې په باریکاب کې 10000 نمرې د مهاجرینو دغه راستنېدونکو لپاره جوړېږي، د دې ترڅنګ په ننګرهار او کابل کې نورې سیمې هم مشخصې شوې.
د نړیوالو مرستندویانو لخوا د افغانستان له حکومت سره د دې کډوالو د ځای پر ځای کولو په برخه کې مرسته کیږي؟
یو شمېر نړیوالې ادارې لکه UNHCR او IOM له دې نه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره کار کوي. او موږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي او چې راغوی د مهاجرت کارت ولري، د کورنۍ له هر غړي سره د UNHCR لخوا د 300 امریکایي ډالرو مرسته کیږي. د دې ترڅنګ هغه افغانان چې هغوی اسناد نه لري او هیواد ته راستنېږي، یوازې له 60% هغه مستحق کورنۍ سره د IOM لخوا مرسته کیږي. د دې ترڅنګ د DFP هم د بې اسناد راستنېدونکو کډوالو سره مرسته کوي. پاتې 80% بې اسناد راستنېدونکو کډوالو سره د همدغه پلان پر اساس چې ما مخکې یادونه وکړه مرسته کیږي. نو موږ هڅه کوو چې ژر تر ژره دغه پلان کارونه نهایي شي او عملي کارونه له ننګرهار ولایت څخه پیل شي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل.
ازادي رادیو .com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس ولولو. او یو یادونه کوم چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر پر دې خبرې کړې دي چې ولې یو انسان ځان وژني. مرکزی حکومت د روزګان د امنیت قمندان او د امنیت امیر په دې ولایت کې د ورستیو ناامنیو د زیاتېدو په خاطر له دندو لرې کړې دي او د تحقیقاتو لپاره یې مرکز کابل ته ورغوښتې دي. صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت د امن نظم پولیسو د عمومي قمندانۍ مرستیال مل پاسوال سید آغا ثاقب چې تر دې مخکې په کندهار او هرات ولایتونو کې د امنیت قمندان په توګه دنده ترسره کړې. د روزګان د سرپرست امنیت قمندان په توګه ټاکل شوی د نایاب او وینا مل پاسوال سید آغا ثاقب تر دې ورسره د محمد وای سیمې پر ځای دنده اجرا کړې.
مرکز ته غوښتل شوی دی او غړي د امنیت قمندان چارې چې هغه ساکت سوال سیبي سره هغه ساکت یو شتې جنرال دی زم غړي په مرکز کې د امن راځم د قمندانې برست دی. نو دا غوښتل تر څنګ دی د نور پوری لاوی راس چې دا د کورنۍ تر چوکاټ کې دلته امنیت قمندان ته سوال شوی. نو نن یې د هغه د نن په څنګ دلته امنیت قمندان یې د سبب سره چې هم موخن واخیستو.
لدن دی لري سوي مل پاسوال محمد وای سیمې می د ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د دندې پاړه کورنوي چارو وزارت پریکړه کړې او د ته د منلو وړ ده. نوم وړي پروزګان کې خپل شپږ میاشتنی ماموریت بریالي او د لاسراوړو ډک بولی.
کورنوي چارو وزارت د وزیر صاحب په مخفي نه څلورم بجو باندې باوځي په ختمه سوال او بل څوک سرپرست و ټاکل شو چې هغه وسم خپل په دني باندې شو کړی د خپل د نتمنه دي.
د امنیت کمانډان محمد وای سیمې سره مهاله د امنیت امیر عبدالقوی هم له دندې لري سوی ویل کیږي چې د روزګان دغه دوه امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د ورستوي نامنوي د زیاتېدو په خاطر له دندې لري سوی او د تحقیقاتو لپاره یې مرکز کابل ته ورغوښتي. د پخوانیو راپورونو په اساس محمد وای سیمې تورن سوی چې پولیس ته پرته له مقاومت څخه په ځینو سیمو کې پوستې وسلوالو طالبانو ته پریښودې او جګړه په څو ساعتونو کې د مرکز ترین کوټ ته دروازو را ورسېدل. د روزګان د امنیت په خوانه امیر او د وژل سوي کمانډان متي الله خان ورور رحیم الله خان چې اوس د شهرا د پولیسو مشر دی امنیت کمانډان تورن کړی و چې د وسلوالو طالبانو سره د روزګان د سقوط معاملې کړي. یو شمیر هغه کمانډانان چې د ترین کوټ شهر د امنیتي کمربند ساتنه یې کول مخکې ازادي راډیو ته په خبرو کې سرګند کړي و چې د مهماتو د کموالي په وجه امنیتي پوستې طالبانو ته پریښودې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
نن لدرو تر پینزو بجو پوری ترشنه آسمان لانی پروگرام پیاد لری. تاسو کول شئ چې په دې پروگرام کې د تلیفون لاري برخه واخلی او خپل نظر د ازادي راډیو له اوریدونکو نور اوریدونکو او د خبرونې له میلمنو سره شریک کړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
سلام رحیمی له مزار شریف څخه پر استولې سمس کې لیکي، زما هیله ده چې د دولت ټول مخالفي ډلې د اسلامي ګوند لار خپل کړي. اقرا عثماني له زابل لیکي د حکمتیار صاحب راتک د سولې پیلامه ده او له دې سره به طالبان هم د سولې له بهیر سره یو ځای شي. سنا سادات د میدان وردګ نه پر استولې سمس کې لیکلي دي، شاروال سرسبزي ته پام نه کوي ځکه د سړک د غاړې ګلان او نیالګي پوچي دودي. تحصیل ځلان د ننګرهار له پاس په چیر اګام نه لیکي، له اسلامي حزب سره سوله ګټور ګام دی او دواړه لوري باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. فرید لکندهار پراسول سمس کلی که هیله ده چه ده افغان سپورت پنوم یو چاینل فعال شی او ده دومره تلویزیون چاینلونه چه فایده لری چه ده کرکت لوبی نخپروی. محمد عارف و وفا لشکرگالی که لحکمتیار چه خمانه نکو ده جمی سریش پی ده دوبای پا گرموش پا ورزو بدل شی. نورالله بارکزای لفرالی که ده حکمتیار صاحب ده سوری بخاطر ننز موش پا کلی که پینزه غوایان حلال شول او پا بیوازلو و بیشل شول. خدای دی وکری چه طالبان هم سوله وکری. لس بجاو دیرش دقیقه شوی لند خبرون لحدیث پردیس سخه.
ولسمشر محمد اشرف غنی بنن مخام د بیلابیلو موضوعاتو په اړه د مشرانو جرګې له غړو سره خبري وکړي. په افغانستان کې لوړ پوړی امریکایي جنرال وی افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره ځای پر ځای درېدلي حالت ته رسیدلي او د هغوی د پرمختګ مخه یې ډپ کړې ده. د جرمني پوځ د افغانستان د موبایل ټلیفون د یوې خصوصي کمپنۍ سیستم هک کړی و څو په دې هیواد کې د یو برمته شوي مرستندویه کارکوونکي په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې په ورځ د هیواد په لسو ولایتونو کې 18 پوځي عملیات ترسره کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنګلادیش له ملي ټیم سره درې ورځنۍ لوبې کوي. د پاکستان او روسیې ګډ پوځي تمرینات نن پیلېږي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم بجوا په ټویټر کې لیکلي دي چې دا تمرینات به د اکتوبر تر 10 دوام وکړي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما هغه طرحه رد کړې چې له مخې د 2001 کال د سپتمبر د 18 نیټې د قربانیانو کورنۍ کولی شي د سعودي عربستان حکومت محکمې ته راکاږي. او د کوسوو یو تن د 1300 امریکایي حکومتي او پوځي چارواکو د شخصي معلوماتو د حق کولو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د سولو په خاطر په 40 کاله بند محکوم شوی دی.
ټاکل شوی دی چې د عربي متحده اماراتو په دوبۍ ښار کې د افغانستان او پاکستان د خبریالانو ګډ کنفرانس جوړ شي. له دوبۍ څخه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په ټلیفون را سره دی. تورمان صاحب، په دقیق ډول دغه کنفرانس کله جوړیږي او هدف یې څه دی؟
بلې شیبر صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اورېدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره ټاکل شوی چې دغه کنفرانس درې ورځې وروسته په متحده اماراتو دوبۍ کې جوړ شي، خو سموسه د پاکستان او افغانستان دواړو غاړو. هلو،
تاسو په لاین کې یاست، مهرباني ادامه ورکړئ.
سلام علیکم
تورمان صاحب، تاسو په لاین کې یاست؟
اورم صاحب.
مهرباني، تاسو په لاین کې یاست؟
سلام.
اجمل تورمان سره مو ټلیفوني رابطه قطع شوی ده. په ټاکل شوی ده چې په دوبۍ کې د افغانستان او پاکستان د خبریالانو ترمنځ یو ګډ کنفرانس درې ورځې وروسته جوړ شي. ورته غونډې مخکې هم په پاکستان کې شوې وې د افغانستان او د پاکستان د خبریالانو ترمنځ. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به مو له دې خبر کړو چې د دغو کنفرانسونو د خصوصا د دغه روسي کنفرانس هدف څه دی چې په دوبۍ کې جوړې شي. خو په پاکستان کې تمکی شو. دروشتم سپتمبر تیر کال په کوټه کې په یو درې ورځني سیمینار کې د پښتنو د کلتور د ورځې په توګه ټاکل شوی و. پرون په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا د دې ورځې د لمانځنې په اړه جوړ شوي سیمینار کې ویناوالو وویل چې په پاکستان کې د پښتنو کلتور او ژبو او ژبې د لمانځه تلو په حال کې دي او خوندي کولو ته یې ډېره اړتیا شته. په دې اړه له کوټې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل راپور لري.
تیر کال چې د کوټې د پښتو اکاډمۍ لخوا په جوړ شوي سیمینار کې درویشتم سپتمبر د پښتنو د کلتور د ورځې په توګه وټاکل شوه، نو دا ورځ په کوټه او نورو پښتني سیمو کې هم په جشنونو او اتڼونو ولمانځل شوه. خو سږ کال د کوټې د وروستۍ خونړۍ پیښې له امله یوازې د سیمینارونو او غونډو په بڼه ولمانځل شوه. د کوټې پښتو اکاډمۍ لخوا په رابلل شوي سیمینار کې لیکوالو او پوهانو تر ډېره په پاکستان کې د پښتنو د کلتور پالنې په څنګ کې د پښتو ژبې د خوندي کېدا خبره وکړه او ټینګار یې وکړ چې که ژبه مو ژوندۍ پاته نسی نو کلتور به مو هم د مرګ شو مسی. پروفیسر محمد ایاس په دې اړه وویل:
ژبه او کلچر دا لازم او ملزوم دي، تر څو پورې ژبه موږ برسره کړې نه وي زموږ دا کلچر چې دی هغه ژوندی نسی پاتې کېدی. هغه کلتورونه ژوندي پاتې دي او د نړۍ پر مخ هغه خپل پیژندګلوي لري چې هغوی ژبه ژوندي ساتلې ده.
د پاکستان په هغو ښارونو کې چې پښتنو پکې خپله ژبه بایللې، په کلتوري لحاظ هم له خپل قامه پرې سوي دي. لیکوال خلیل باور وایي پښتو چې په پاکستان کې د تعلیم او اقتصاد ژبه نه ده، ورځ تر بلې د اردو ژبې تر اغېز لاندې راځي او اوس یې خلک شمېر هم نه وایي.
دا وخت خو دا ژبه چې ده دا زموږ له لاسه زموږ له خولو څخه روانه ده. موږ چې دا یو دوه درې وایو دا اوس بېخي ګرسره یو څوک هم نه وایي. په بازار کې وایي دالو کیلو چې دی اوس په 250 دی، دا 250 ګرسره د خلکو ش بجې دغسې دي 11:30 بجې سوې، یولس نیم یو څوک هم نه وایي. په کورو کې که موږ پښتو نه وایو دا زموږ کوچنیان چې په سکول کې اردو وایي، په ګلیو په محلو کې اردو بلوچي برایي وایي، پښتو بل چا زده کوي.
د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي د بل هر کلتور په شمول د پښتنو په کلتور کې هم د مثبتو ارزښتونو ترڅنګ داسې شیان هم شته چې تر وخت تیر دی او بدلون ته یې اړتیا ده. په سیمینار کې ویناوال وویل چې د پاکستان په سرکاري رسنیو او تعلیمي نصاب کې د نورو قومونو په شمول د پښتنو کلتور هم په منفي توګه انځور شوی دی. برکت شاه کاکړ وایي د پاکستان په فلمونو او رسنیو کې د پښتنو سپکاوی کیږي.
په ملکی میډیا باندې چې پښتون سره ډول وړاندې کیږي، د پښتنو کلچر، د پښتنو ژبه، د پښتنو ایمیج، هغه زما په خیال چې تاسو تر موږ تر زر تر ما ښه خبره ده. که د پاکستان ډرامې موږ وګورو، که موږ تیټرونه وګورو، که د 9 بجو څخه تر 11 بجو چې کومې دا د پنجابي ډکشن کې چې کوم پروګرامونه دوی کوي، په دې کې په پښتنو باندې چې کومې ملنډې وهل کېږي، په دغه موږ وګورو. خدا کې لیې سی ونیسی، بیا تر دا اوس آخري فلم چې جوړ شوی دی په دغه کې هر یو په هر فلم کې ما خپله کتلی دي، د پښتنو د سپکاوي لپاره او د خلکو د خندولو لپاره دا کردارونه دوی ایښي دي.
د کوټې د پښتو اکیډمۍ مشر سید خیر محمد عارف وویل په پښتونولي کې چې د پښتنو کوم ارزښتونه وو، هغه پخوا د پښتنو د ژوند تیرولو یوه مثبته او ګټوره لاره وه. خو وایي اوس د سیاسي دسیسو له مخې د پښتنو مثبت ارزښتونه، ژبه او تاریخ له منځه وړل کېږي.
زموږ کلتور یو اجتماعي رنګ لرلی، په هغه کې زموږ غم، خوشحالي، د ژوند تیرېدلو طریقې دا در شامل وو. که په هغه کې همسایتوب و، د همسایه احترام و، په هغه کې پناه چاره وړله د پناه احترام و، په هغه کې که واده وي د هغه د ګس پیل خوشحالي وله. اوس مختلف فارخونو زه دا کلتور ویل کېږي، که زده هم دا نشان روان وي چې زموږ کلتور و، زموږ انانه، زموږ تاریخ، زموږ ژبه لمابین وړي.
د بلوچستان د پوهنې وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي که هر څوک په هره بڼه غواړي چې د پښتنو کلتوري ارزښتونه له منځه یوسي، مخه به یې نیول کېږي او هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د پښتنو په کلتور یا ژبه ملنډې ووهي.
زموږ ټول وړ انساني خویونه واکدار که په یو نامه که په بل نامه څوک خرابوي، پر دې به ټینګ ولاړ یو، دا هوډ به کوو، د نن ورځې په مناسبت به کوو او دا به ساتو، دا پر مخ باندې بیا یو. له هیچا سره نه په خپله بد کول غواړو، نه د چا له مذهب سره، نه د چا له رنګ سره، نه د چا له فکره سره، د ژبې په معنا له چا نفرت نه کوو. لیکن زما چې کوم شیان دي هغه ته به هیڅوک په کارت نه ګوري.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې سندیان، بلوچستان او پنجابیان هم په کال کې یوه ورځ د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي، خو د پښتنو د کلتور ورځ لاله کوټې او شاوخوا سیمو پرته په ټول پښتني وطن کې نه لمانځل کېږي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو د ورځې له خوا له و تر و پورې په منځني څپه 12:29 په افغانستان کې خپریشي او په همدې څپو د ماښام له و د سهار تر وجو پورې آشنا راډیو اورېدلی شئ. د ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې وروستیو شیبو ته نږدې شوي یو. زه احمد شیبر او آصف حبیبي له تاسو څخه اجازه غواړو. په پاتې برخه کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ناجیه صافی وړاندې کوي. په پوره ساعت خبرونه لرو.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته خره غلې. نن په دې پروګرام کې ل ځان وژنې د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو. زه ناجیه صاحبم او په خبرونه کې د رواني روغتیا متخصص ډاکټر صاحب بنارس مصباح را سره ملمه دی. ډاکټر صاحب ته هم خره غلاست وي. مننه کوو. تاسو اوریدونکو هم د خبرونې ته ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. له ځان وژنې د مخنیوي په اړه یو راپور هم چمتو شوی. په ګډه اورو، بیا راګرځو د خبرونې پاتې برخه ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وای په دې هیواد کې لتیرو څو کلونو راهیسې د ځان وژنې پیښې ډیر شوې دي. د عامه روغتیا وزارت د رواني روغتیا د څانګې مشر ډاکټر بشیر احمد سروري وویل چې تیر کال له 2,000 پیښې ثبت شوې وې، خو په وینا یې چې سږ کال دا شمېره تر دې زیاته ده.
پایزنینګ ډیری کسان چې ځانوژنې لپاره د ملتاین او یا دواګانې خوري چې اکثریت ښځینه او ځوان نجونې دي چې اکثره مشکلات هم د دغه بې وخته واده او کمتن ازدواجونه او سی بی بی یا بندر په اساس سنتونه دي چې کورونه کې وخت نن کل خیز د ارقام لیک ډیر دی.
روغتي چارواکي وایي ځانوژنه د ځوانانو ترمنځ تر ټولو لویه ستونزه ده چې تلفات یې د جنګونو، ترافیکي او طبیعي پیښو د تلفاتو په پرتله ډیر زیات دي. عدالت ته نه لاسرسی، د پوهې د کچې ټیټوالی، کورنۍ ستونزې، اجباري ودونه د دغو پیښو عمده لاملونه ګڼل کیږي، خو له ځانوژنې وړاندې د دغو پیښو د رامنځته کیدو عمده نښې نښانې په خلکو کې څه دي؟ د رواني روغتیا د څنګ مشر ډاکټر بشیر احمد سروري په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
معمولا نښه نښانې ډېر دي. مثلا کوم کسان چې ناامیدي احساس کوي او هر وخت وایي چې زه ناامیده یم، مایوس یم، ځوان نه خوند نشم اخیسته، دا کسان معمولا دا امکان ورته کېشته چې هغه بالاخره ځانوژنه وکړي. کوم کسان چې مثلا آسیب پذیر ګروپونه دي په هغوی باندې په ټول باندې دا دوی خطر شته چې ځانوژنه وکړي، او کوم کسان چې رواني ناروغان دي په خصوص افسردګي او خپګان دي او هغوی تمام ورځ د شکایت کوي چې مثلا احساس نه امیدي، احساس بیچارهګي او یا مثلا مایوسی او یا ځوان نتور دی، دا ټول هغه نښې نښانې دي چې سړی ځي د خودکشي د افکارو خوا.
خغلی سروري وویل د ځان وژنې دغه هسې اکثره د زهرو خوړل، ځان سوځونې په چاقو او یا نورو وسیلو د ځان د وهلو له لارې ترسره کیږي. د نړیوال روغتي سازمان د معلوماتو له مخې هر کال په ټوله نړۍ کې 800,000 کسان ځانونه وژني، چې له دې سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له هرو 30 ثانیو وروسته یو کس خپل ژوند پای ته رسوي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې په هیواد کې د ځان وژنې د پیښو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو لړ پروګرامونه په پام کې نیولي ترڅو د دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. دوستانو، تاسو د ځان وژنې په اړه راپور مو واورېده. خپرونه هم همدغې موضوع ته ځانګړې شوې، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اوري. په خپرونه کې د رواني روغتیا متخصص ډاکټر صاحب بنارس مزبار سره مېلمه دی او د همدغې موضوع په اړه به تاسو ته بشپړ معلومات راکړي. ځان وژنه د یوې ټولنیزې او روغتیې ستونزې په توګه پیژندل شوې. ډاکټر صاحب، غواړم چې د خپرونې په سر کې د ځان وژنې مشخص تعریف ولرو چې ولې یو کس دې تړکیږي چې ځان وژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. ځان وژنه یو نړیوال مشکل دی چې ځان ته په افغانستان کې نه بلکې په ټوله دنیا کې دغه مشکلات رامنځته کیږي. تقریبا د ډیرو کلونو راهیسې او بلکې د هغه وخت نه چې انسان پیدا شوی دی، د هماغه وخت نه ځان وژنه یا سوسایډ چې ورته مونږ وایو د دغه واقعیت موجود دی او شته دی. سویساید اصلا د دوو کلمو څخه جوړ شوی دی چې سوی معنا ځان او سایډ معنا وژل، یعنی د ځان وژل. چې دای په ساده شکل باندې د دې تعریف مونږ کولای شو چې سویساید یعنی د ځان وژل. په مختلفو ادیانو کې او مختلف کو تاریخچه ته مونږ وګورو، د ډیر پخوا زمانو راهیسې په هند کې د سوتی په نوم باندې یا د ساتي په نوم باندې یو کلچر موجود یا یو عقیده موجوده و چې کله به د یوې ښځې میړه مړ کېدو نو هغه د کلتوري او اجتماعي رواجونو په ساتلو سره مجبوره و چې د خپل خاوند د مرګ نه وروسته خپل ځان مړ کړي یا هم ځان وسوځي، چې عموما هغوی د سوځولو رواج لري. علاوه د دې نه د پرایو پویش په نوم باندې یو بل عقیده هغوی لرله هندیانو د ډېر پخوا زمانې راهیسې. البته باید ووایو چې هغې کې به هغوی تر هغه وخته پورې روژه نیولې تر څو چې به مرګ ورته واقع شو. علاوه د دې نه نور په بودیزم کې یا په جاپاني مذهبونو کې دغه واقعات موجود وو، ولې په هندیانو کې هغه وخت د منځ نه لاړل دغه مشکلات چې کله برتانویان هند ته رالل او د قانوني بندیز په دغه مشکلاتو یا په ځان وژنه باندې ولګېدو. څنګه چې مخکې هم تاسو په راپور کې وویل، تقریبا د 900,000 نه تر 1,000,000 خلک په ټوله دنیا کې ځان وژنې یا ځان وژنه کوي، چې دا یو نیم چند هغه قتلونو دی یا د هغه وژنو دی چې د بل چا په واسطه باندې سر ته رسیږي. اوس په دا اوس وخت کې په امریکا کې تقریبا په کال کې 1500 نفر ځان وژني، ولې د بل چا په واسطه باندې چې قتل کیږي هغه تقریبا 600 ته رسیږي، چې یعنی یو نیم چند سوسایډ ته نه یو نیم چند یعنی زیات دی، یعنی ځان وژنه ډیره زیاته ده په دنیا کې. ولې یو ځان وژنه ده؟ یو مونږ اټمپټ وایو، اټمپ یعنی دغه عمل تکرارول، خو سړی مرګ ته نه رسیږي. دا نو بیا تقریبا 10-20 چند ده، یعنی ډیر زیات خلک کوشش کوي یا خواري کوي، خصوصا هغه مریضان چې رواني مشکلات لري او هغه څوک چې سوسایډ کوي تقریبا د 95% پورې هغوی رواني مشکلات لري. نو هغه دغه دلایل دي چې وروسته به ورباندې هم خبرې وکړو چې خلک ځان وژني.
عزت الله خان په لیکه کې د مهرباني وکړي د ځان وژنې په اړه خبرونه ځانګړې شوې، که تاسو سره هم کومه پوښتنه وي له ډاکټر صاحب مصباح نه مطرح کړئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب زما یو پوښتنه وه. ډوډۍ سړی ډېره خوري، فول دی، وایي زه د معدې مرض لرم. دا د معدې مرض ده که یې وسوسه ده؟
نور څه غیر د دې نه چې ډوډۍ ډېره خوري نور څه مشکلات؟ خوب یې برابر دی؟
وو بالکل برابر دی، ډوډۍ ډېره خوري مګر دی وایي زه
د معدې مشکلات په مختلفو قسمونو باندې دي. ځینې وخت کې دی چې د معدې په مشکل چې یو شخص په واقعیت سره هغې ته مونږ په رواني لحاظ باندې وایو بولیمیا نروزه، په هغې کې شخص د معدې د مشکلاتو نه علاوه رواني مشکل هم لري، هغه ذهنن مشکل لري، په همدې خاطر باندې هغه ډېره زیاته ډوډۍ خوري. خو ستا د خبرې په تایید باندې په رواني مشکل کې بیا ورته زړه بدوالی، کانګې، دا شیان پیدا کېږي. خو تاسو چې دا خبره وکړله چې ډوډۍ زیاته خوري ولې نور هیڅ قسم دغه ورته نشته دی، نو بیا کېدای شي بعضې هغې دپاره اختصاصي معاینات دي چې باید وشي، مثلا انډوسکوپي ده، یا که دغه ملګری وایي چې زه د معدې مشکل لرم څه نه و مشکل، ممکن هغه دا خبره بدون د کوم تشخیص نه وکړي چې زه مشکل لرم. خو عموما تکلیف په هغه اندازه باندې نه معلومیږي څومره چې دی فکر کوي. په دې خاطر چې صحیح تشخیص شي او په درست شکل باندې تشخیص او مشکلات معلوم شي، کولای شي چې یو د داخلي متخصص سره چې په دغه بخش کې تخصص لري د هغه سره رابطه وکړي او ور باندې خبرې وشي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب مصباح. دلته د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې هم یو شمېر اوریدونکو پوښتنې مطرح کړي. شاه جهان له خوست نه لیکلي ویلي چې د رواني ناروغۍ عمده نښې نښانې څه دي؟ ستاسو له نظره که په دې برخه کې موږ ته معلومات راکړي.
چون زمونږ موضوع سویساید ده، دلته 90% رواني مشکلات مطرح دي. په دغه 90% کې د 50-90% پورې افسردګي، ډپریشن او یا هم موږ ورته په ساده ژبه باندې خفګان وایو. په دې کې شخص بدون د کوم دلیل څخه خفي، هیڅ شی د دې باعث نه شي کېدلی چې هغه خوشاله کی، مثلا لکه واده، خوشحالي، پیسې، ښه کاروبار، دا شیان د دې باعث نه شي کېدلی چې د هغه مشکلات رفع کی یا هغه خوشاله شي. ناروغ کوشش کوي چې ګوشه کینی، ګوشه نشینی یا ځانتوالی د هغه خوښیږي. د ژوند نه ناامید، ژوند هیڅ خوند نه ورکوي. اکثره وخت کې دا خبره په زړه کې راځي یا په خوله باندې وایي چې زه د دې نه نوې پیدا شوی یا کاشکې مړ شم. ناروغ په خوب کې مشکل پیدا کوي. ځینې وخت داسې کېدای شي چې ناروغ نیمه شپه د خوب نه پاڅیږي، بیا خوب نه ورځي، یا سهار د وخت د خوب پاڅیږي، خوب نه ورځي. هغه کارونه چې لذت بخشو او هغه کارونه چې دته نه مخکې خوند غستلی شو، لکه د ملګرو سره ملاقات، یو ځای ته چکر وهل، یا هم خریداری کول، سپورتس، نور بعضی کارونه چې هغې ته عموما د لذت کارونه ویل کېږي، د دنه هغه لذت د منځ زی د یو شي نه دی خوند نشي هغستلی. عموما د خپل نظافت ته توجه نشي کولی، خوراک یا زیاتیږي یا کمیږي، همدارنګه توجه تمرکز د خرابیږي، نشي کولی چې یو څه شی یاد کړي یا یو څه شی په ذهن کې وساتي. همداسې نور ډیر زیات مشکلات دي چې یوازې د ډپریشن مونږ وویل چې دغه مشکلات په ډپریشن کې رامنځته کیږي. او همدا خبره ورکې داده چې د دوه هفتو نه باید حداقل دوه هفتې وخت شوي، د دوه هفتو نه که کمی بیا مونږ ورته نشو ویل چې دا افسردګي ده یا خفګان ده، د دوه هفتو نه به زیات وخت شوي. نو دغه عمده مشکلاتو چې مونږ ورباندې خبرې وکړې دغه صرف د افسردګۍ په اړه باندې، البته نورې خبرې ډېرې زیاتې دي چې هغه نور رواني امراض دي او په هغې کې د ځان وژنې کچه هم کمه ده، خو افسردګي یا خفګان پکې تر ډېره مهم دی.
حاجی ولی جان له هلمند نه مهرباني وکړئ.
زما ډاکټر صاحب څخه دغه یوه پوښتنه وه. زه د معدې زخم لرم، تکلیف لرم، بیا قبض ډېر ورسره دی. نو زه دغه معلومات غواړم ډاکټر صاحب څخه چې دا زه څه شی وخورم، زما لپاره پرهیز څه شی دی، څنګه دی؟
څنګه دی وروره؟ خوب دی؟ صحیح دی؟
خو خوب می نست، خوب می نست گرسنا.
که موصله قهر درزی؟
دیر، و بس می هر وقتی بیت خراب خرابی.
ده میده سخت دیر ده که لگ؟
در دیر دیر دی پاسو بی دیر دی.
مونگا یو استلال لرو ده استراب پنو منی پر روانی امراضو کی؟ په هغه کې شخص ته خوب نه ورزی، ډیر زیات په قهر کېږي، زړه لرزه کوي، خولې ورباندې راځي، خصوصا لاسونه ورغوي ډیر زیات خولې کېږي، عصبانیت ورکې په ډیره زیات اندازه بني. دغه ټول مشکلات د دې باعث کېږي چې په معده کې د تیزابیت سطح پورته لاړ شي. مختلفو ډاکټرانو باندې ممکن دی وګرځي، د معدې دواګانې ډیرې واخلي، داخلي ډاکټر صاحبان ورته دواګانې ورکي، خو چې کله ورسره دغه مشکلات چې مونږ وویل چې د استراب نښې او نښانې دي، که دا موجود وي دا باید په درست شکل باندې تداوی شي. که د مخکې دوا اخیستې د داخلي ډاکټر صاحبانو د خوانه او بیا هم ورته د معدې زخم یا د معدې مشکلات موجود وي، نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې یو دفعه د رواني متخصص ډاکټر صاحب ته ځان وښي، تر څو هغه دغه د استراب نښې او نښانې که چېرته موجودې وي د دې لپاره دوا ورکړي، تداوی شي او مشکلات یې کم شي.
حاجي مهرباني وکړئ.
غیر د دینه نور څه مشکلات دي ورسره؟ زړه تنګوالی ورسره شته؟ ژړا ورځي؟ کار څه شي کوي؟ خپل کار کولی شي؟ خپل کار ته په درست شکل باندې رسیدګي کوي شي؟ نور کم حوصلگی عصبانیت شته ورسره؟ صرف یعنی د بیخوبۍ د وجې نه دغه مشکلات ورته پیدا کېږي؟ صحیح ده. رواني مشکلاتو کې یا په رواني امراضو کې تر ټولو مهمه خبره دای یا 50% دا ډیره ضروری ده چې شخص د نږدې نه وکتل شي. یو تاریخچه مونږ وایو په رواني امراضو کې، او یو مونږ مینټل سټیټ ایگزامینیشن یا د رواني وضعیت معاینه غی ته مونږ وایو. د رواني وضعیت معاینه ډاکټر په خپل مریض ګوري د مخامخ نه، چې مریض کم قسم خبرې کوي، څه حرکات لري، د خلق څنګه دی، عاطفه ده څنګه ده، د رفتار سلوک څنګه دی. دا خبره ډیره مهمه ده چې د نږدې ناروغ وکتل شي او د هغه په اړه باندې یو تصمیم ونیول شي. خو بیا هم کمی خبره چې دغه ورور وکړي، که دا په خپله مریض کړی وي، ممکن د دې نه یو څه تاریخچه خبر کړی وي. اوس وخت کې کمی خبرې او دغه خبرو په حساب باندې چې زه څونه فکر کوم، دغه مریض چې ده مونږ ورته بیخوبي یا انسومنیا چې ورته یو جدا اصطلاح ده استعمالیږي، نو که دغه ناروغ یو داسې چې د یو مشکل د وجې نه خوب نه ورځي، یو داسې چې هیڅ مشکل معلوم نه دی خو ناروغ ته خوب نه ورځي، هغه چې مشکلات لري، مثلا افسردګي به لري، استراب به لري، همدغه د سردردیانو وجه تاسو وویل چې دغه مشکلات به لري، نور کوم جسمانی مشکلات، د معدې مشکلات، سردردی هم تاسو وویل، همدغه دلیلونه دي چې دته د خوب خرابوالی، د خوب د خرابوالی سبب ګرځي. خو دا هم کېدای شي چې دی بل هیڅ نوه مشکل ونه لري او یوازې بې خوبي ولري. نو دې لپاره مهمه خبره دا ده چې د ډاکټر سره مشوره وشي، خصوصا د رواني ډاکټر سره. یو ځل باید دی وپلټل شي چې خالصه بې خوبي ده او که د بې خوبۍ په څنګ کې نور مشکلات شته دی. د هغې نه بعد به معلومه شي چې نتیجه کوم طرف ته ځي.
مننه دوستانو، یادونه کوم چې په خبرونه کې د رواني روغتیا متخصص ډاکټر صاحب بنارس مصباح را سره ملمدای ستاسو پوښتنې ځوابوي. بل اوریدونکو ته زو جمعه ګل خوشخوې را سره په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
شکر کوم چې را ماته تقدیم دي تاسو ګرام ملما قدرمن ډاکټر صاحب.
مننه کوم، مهرباني.
تشکر غواړم چې یو سوال لرم. صاحبه، فرضاً دوه کسه مینان دي او دا مینان خپل وصل ته نه رسېږي او یو یې ځان وژني او بل یې کله چې د دې مین چلجکتي پوره کېږي دې ته داسې یو تفکر پیدا کېږي چې د ځان سره خبرې کوي او یا ډوډۍ نه خوري، کله نا کله په خوب کې د ځان سره خبرې کوي، بل اخره درې میاشتې وروسته هغه هم د مینډ او دا یو د دې د دې یعنی دا د څنګه اوسې صاحب علاج وشي دا رقم خلقوم ځینې خلک مال دیلې دي صاحب چې یا کورنی مشکلات ورته پیدا شي یا د میراث خورل شوی صاحب مشرانه خورلې دي دی مخدره مواد ته مخه کوي او غم هم ډېر کوي فکر هم ډېر کوي تر اخره هغه مخدره سړی وږي میراث هم ترې پاتې کېږي هر څه ترې پاتې کېږي او درېیمه برخه زما د سوال دا ده جناب ډاکټر صاحب کم خلکو علاج به څه رقم وشي دا خو چهار رقم دوا هم وخوري بیا هم هماغه تشویش لري هماغه په تشویش کې قرار لري دا رقم ډېر خلک په افغانستان کښې د دوی بغیر د دوا خوړلو بله لاره هم لري چې د دوی د روح دپاره باعث وګرځي که لاره لري لطفا ما او محترم اورېدونکو ته ووایاستئ په ډېره درناوی.
ورور په رښتیا هم چې ډېرې ښې خبرې مطرح کړې. اول خبر دوی د مین په اړه باندې وه، رواني مشکلاتو په حکله باندې چې مونږ خبره کوو هغه دماغي دلیلونه هم لري، اجتماعي دلایل هم لري. دغه مشکلات چې رامنځته کیږي مختلف دلایلو باندې، کم خبره یا کم مشکل چې تاسو وویل دا عموما په اجتماعي برخې پورې تعلق ساتي. مختلف قسم ځان وژنې دي چې یو قسم یې تاسو په خپله باندې وویلې، دغه ته ویلی شي په هغه انګلیسي اصطلاح باندې سروایول سوسایډ. مطلب د دې خبرې دا ده چې کله د یو چا عزیز د یو چا نږدې دوست ځان وژني دته یو قسم د ګناه احساس پیدا کیږي، دته دا احساس پیدا کیږي چې ما ولې ونه شو کړی چې هغه ما منی کړی وی د دغې عمل نه، دته نا امیدي پیدا کیږي. ممکن کومه خبره چې تاسو وکړي د ځان سره خبرې بیخوبي او حتی چې دی د لیونتوب تر سرحده پورې رسېدی شي چې مطلق لیونی شي، ځکه دا یو رواني فشار دی یا روحي فشار دی او غټ سټرس دی چې په دغه ملګري باندې یا دغه نفر باندې منځته راځي یا ورته پیښیږي. په اکثره وختونو کې دغه خلک عموما چې کله د خپل د ملګري یا د عزیز یو کال یې پوره کیږي یا مونږ چې ورته کلیزه وایو، اکثریت یې په هماغه ورځ باندې دوی ځان وژني چې هغې ته بیا انیورسري سوسایډ یا هماغه د کال د پوره کېدو په ورځ باندې ځان وژنه کوي. بله خبره، تاسو د وراثت او د وارث په حکله باندې پوښتنه وکړه چې خلکو ځمکې نیولې دي، خو دا ټولې خبرې اجتماعي مشکلات دي او د اجتماع پورې تعلق لري. دلته نو ډېرې خبرې دي چې باید مونږ په هغې باندې فکر وکړو، په هغې باندې باید بحث وکړو. اوله خبره دا ده چې دغه شخص ته چې مشکل پیدا کیږي دی باید څه وکړي. دوهمه خبره دا ده چې د کورنۍ باید څه وکړي. درېیمه دا چې ټولنه څه وکړي او بالاخره دولت څه وکړي په ملي سطحه باندې. اوله خبره، هغه خلک یا هغه اشخاص چې په صحي بخش کې کار کوي هغوی ته باید ټرینینګونه ورکړل شي چې هغوی دغه مشکلاتو باندې پوه شي چې دغه مشکلات که یو شخص په رواني مشکل باندې اخته کیږي هغه ته څه راپېښېږي، کوم اغراض ولایم هغه ته پیدا کیږي. څنګه چې تاسو وویلې بېخوبي پیدا کیږي، د ځان سره خبرې کول کار ته دی نشي تللی، اجتماعي روابط یې خرابېږي، د ټولنې نه تجرید کیږي، خپل نظافت په درست شکل باندې مراعت کول یې نشي، زړه تنګوالی ورته موجود دی، د ژوند نه زړه توریږي، بدون د کوم دلیل نه ژاړي. نو کله چې ټرینینګونه ورکړلی شو، دغه مشکلات معلوم شو، دې وخت کې مداخله پکار ده. څنګه مداخله به مونږ کوو؟ دوه قسمه مداخله ده. یو مداخله داسې ده چې مونږ دوایي تداوي ده.
دوستانو، د خپرونې دغه لومړۍ نیمایي هم دلته پای ته رسیږي. دویمه برخه هم مه هیروئ، په همدې موضوع به بیا هم په دویمه برخه کې بحث ولرو.
پاگل دلی بنے دے نا تان سما سر کے دے مین تو خلو خلو پلم پلم خندا دے سبا دے سبا دے ہلکا سر کے سما سبا دے سبا دے سبا دے ہلکا سر کے سما سبا دے پاگل دلی بنے دینا دانز مازڑ کے دے مین تو خول خول بلم بلم خندا دے تبا دے تبا دے ہلکا زرگے زما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا زرگے زما تبا دے بلا دے تبا دے تبا دے ہلکا زل گئے زما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا زل گئے زما تبا دے